السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو دغه خبری پروګرام ته خرغلاست وایم په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ چې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د هغو تماسونو په اساس چې د حکومت او طالبانو ترمنځ روان دي تمه ده دواړه لوري اوربند تمدید کړي دا مو د سر موضوع ده نور مهم مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه فریبا ظاهر وایي
سال که در سو مهم و خبرون از سرچکیم در افغانستان در ملی امنیت شورا در دفتر چاروکی وایی چی در حقو تماسونو پا اساس چی در حکومت و طالبانو ترمنز رواندی تم در دوار لوری اوربند تمدید کریم بلخوا پا کنر و لوگر که چاروکو افغان سرتیرو تا در مرگ جوبلی در وشتو خبر رو کریده او پا امریکا متحده ایالاتو که در کرونا ویروس در کبل در مرشمیر تر سلو زرو اوشتی دا خبرونه تفصیل د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر چارواکي وایي چې د هغو تماسونو پر اساس چې د حکومت او طالبانو ترمنځ روان دي تمه د دواړه لوري اوربند تمدید کړي که څه هم له تېرې ورځې را په دې خوا د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې د څو بریدونو راپورونه ورکړل سوي خو د ملي امنیت شورا د دفتر د سولې برخې رئیس انتظار خادم ازادي راډیو ته ویلي هڅې روانې دي چې د حکومت او طالبانو ترمنځ باور له منځه ولاړ نه سي پام دل کې د افغانستان د ملي امنیت شورا په یو بل خبر کې ویلي چې د طالبانو یو تخنیکی ډله کابل ته تللې ده څو د دوی د زندانیانو پر تبادله کار وکړي په دې ډله کې درې تنه شامل دي د خبرې د ملي امنیت شورا نن پنځشنبه پر خپل ټویټر پاڼه کړې ده پام دل کې د سولې په چارو کې د دولت وزارت لوړ پوړي سلاکار عزیز الله فضلی نن ازادي راډیو ته ویل چې دا د طالبانو هغه پخوانی تخنیکی پلاوی دی چې مخکې هم کابل ته تللې و خو وایي دا ځلې مشري بدله شوې ده
د طالبانو هغه پخوانی هیات تخنیکی هیات البته د دې ځل مشري ضیاء الرحمن کوي چې د پلازمینې کابل ته راغلي دي د هغه تخنیکی هیات دی چې د بندیانو په مورد باندې به بحث کوي د تخنیکی ټیم سره
تر دې وړاندې هم د طالبانو د تخنیکی ډله د طالب بندیانو د خوشي کېدو چارو د څارنې لپاره کابل ته تللې وه افغان حکومت تر اوسه 2000 طالب بندیان خوشي کړي دي د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د سولې تړون له مخې باید افغان حکومت 15000 طالب بندیان او طالبانو بیا د حکومت زر تنه بندیان خوشي کړي وای او بیا د مارچ پر لسمه بین الافغاني مذاکرات باید پیل شوی وای خو لا تر اوسه د بین الافغاني مذاکراتو برخلیک معلوم نه دی په کونړ او لوګر کې چارواکو افغان سرتیرو ته د مرګ ژوبلې د وښتو خبر ورکړی د کونړ د امنیت قمندان په خبره تیر شپه وسلوالو طالبانو د غازی آباد ولسوالۍ پر امنیتي پوستو برید کړی چې په نتیجه کې څلور پولیس ټپیان شوي دي ډګروال محمد یوسف مظلوم یار نن ازادي راډیو ته وویل
د غازی آباد په ولسوالۍ کې د دشمن د خوانه تهاجمي حمله ترسره شوې ده او دا حقیقت لري ته د مخامخ جګړې کې زموږ څلور نفره پولیس ساتي زخمیان شوي دي قوي تلفات د دشمن ته اوړېدلې دي او د دشمن حمله په شا تنبول شوې ده او فعلا هلته زموږ امنیتي ځواکونه د مختلفو ځایونو نه رسېدلې دي نور کوم مشکل نه لرو زیاته نورمال شکل دی
بلخوا د لوګر د ولایتي شورا رئیس حسیب الله ستانکزی هم نن ویلي چې په محمد اغی ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښتو کې یو افغان سرتیری او یو طالب وژل سوی دی نوموړي نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې افغان سرتیری د وسلوالو طالبانو پر کمین برابر سول تر اوسه طالبانو په دې اړه تبصره نه ده کړې زموږ غله ازادي راډیو اوري امریکا د ایران د هستوي پروګرام په تړاو ورکړ سوی معافیت ختم کړ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرونو ویل چې دوی هیڅ توجیه نه لري چې د ایران له اټومي پروګرام سره په ملکی برخه کې د همکاري ورکړ سوی معافیت تمدید کړي ځکه چې ایران د خپل اټومي پروګرام په تړاو له خپلو ژمنو مکرره سرغړونه کړې ده د امریکا له دې اقدام سره به هغه روسي چینایي او اروپایي شرکتونه چې تر اوسه له ایران سره په ملکی اټومي برخه کې همکاري کوله له دې کاره منع شي کله چې ایران په 2015 میلادي کال کې له نړیوالو سره اټومي موافقه لاسلیک کړه اجازه ورکړل سوی وای چې له روسیې اروپایي او چینایي شرکتونو سره د اټومي پروګرام پر ملکی اړخ همکاري ته دوام ورکړي په دې ډول به له ایران سره د نړیوالو د 2015 کال د اټومي موافقې وروستۍ برخه هم چې تر اوسه عملي کېده خلاص شي د امریکا متحده ایالاتونو په 2013 میلادي کال کې له ایران سره د نړیوالو اټومي موافقه نیمګړې وبلله او د ځان د وتلو اعلان وکړ تر دې کار وروسته امریکا پر ایران بندیزونه لاسره ولګول په امریکا متحده ایالاتو کې د کورونا وایروس له کبله د مړو شمیر تر 300 واوښت. سره له دې چې په امریکا کې د کارونو د بیا پرانستلو او لګیدلې محدودیتونو د کمیدو چارې دوام لري، خو دغه وایروس له تیرو دریو میاشتو راهیسې د هیواد سخت ځپلی دی. د جانز هاپکنز پوهنتون شمیرې ښیي چې د چهارشنبې پر ورځ په امریکا کې 1,900,000 کسان په کورونا وایروس اخته سوي دي، او له همدې وایروس څخه تر پرون پورې 300,000 تنه مړه سوي دي. د رسمي شمیرو له مخې دا مهال په امریکا کې د کورونا وایروس د قربانیانو شمیر په کوریا او ویتنام کې د دې هیواد د جګړو تر تلفاتو ډیر دی. په همدې حال کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې په لومړي سر کې یې د دې وایروس شدت او اهمیت کم شوه، اوس د محدودیتونو پر کمولو ټینګار کوي. دا مهال د امریکا په ټولو 500 ایالتونو کې په بیلابیلو سطحو محدودیتونه کم سوي دي او کارونه بیرته پرانستل سوي. په ټوله نړۍ کې په کورونا وایروس اخته کسانو شمیر 5,650,000 تنه دي. همدې وایروس تر اوسه په نړۍ کې 3,500,000 کسان مړه کړي دي. د خبرونو پای.
فری بازار وچې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه ویل کولای شي. د خبرونو د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورې سره لدی چې د افغانستان په ځینو سیمو کې بیګا شپه حملې او جنگونه شوي دي، خو د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د هغو تماسونو په اساس چې حکومت او طالبان سره لري تمه ده چې دواړه لوري اور بند وکړي. د دې شورا یو چارواکی انتظار خادم
اعتماد در بین از طرف جوړ کردن. ما سایموز هم منتظر هستیم که از طرف طالب به طور سریع گفته شوه که پشبست اعلان میشه و تمدید میشه.
په دغه پروګرام کې به د طالبانو د سلګونه طالبانو د خوشی کېدو په اړه باندې تاسو ته تحلیلي مطلب هم جوړ کړو. دا چې ځینې سیاسي شنونکي د دغو سلګونو طالبانو د ازادۍ په اړه باندې د احتمالي خطرونو خبرداري ورکوي. په اورزګان کې یو میرمن د هغه د خاوند لخوا سخت وهل شوې او اوس په روغتون کې بستر ده. زلیخا
زه په کور کې په خپلو کوچنیانو باختوم. د براته ویل ول چیش چې کول په چیش پسې ویچیرې ورکوي. هله بیا راباندې راوکړو چې لوبې ولم بچاړې مې وي چیرې په چپاخه په لاس لاستې مې وي د تبر په لاستې مې وي پکې ولانو مې وي.
تو اونیس پروګرامونه هم لرو. په پای کې البته په دویمه نیمه کې د ازادي راډیو پروګرام چې د ماشومانو لپاره دی همدارنګه د کور کلی اونیس پروګرام. بیا هم خراغ لی رازو لمری مطلب تا در افغانستان د ملی امنیت شوراوی ده هاگه تماسونو پا اساس چه دو حکومت و طالبانو تر منز روان دی تمده چی دوار لوری اوربند تمدید کریم. ده دی شورا ده سولی ده چارو او هم دارنگا ده ملکانو ده خوندی توبا و بندیزونو ده برخی مسئول انتظار خادم ازادی رادیو سره په دې اړه باندې خبري کړې دي. اخوا امنیت شورا ویلي چې نن د طالبانو یو ډیری کسیزه پلاوی کابل ته رسیدلې او د امنیت له شورا سره د بندیانو په خلاصون باندې خبري کوي. په کابل کې د ازادی رادیو خبريال رحمت الله افغان په دې اړه باندې رپورت جوړ کړی.
د کوچنی اختر په دری ورځو کې له اوربند وروسته د اوربند د تمدید پاړه طالبانو او افغان حکومت په رسمي توګه څه نه دی ویلي. د افغانستان د ملي امنیت شورا په دفتر کې د سولې د برخې رئیس انتظار خادم د پنځ شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د اختر په دری ورځو کې د طالبانو لخوا د دری ورځنی اوربند له اعلان وروسته او د ولسمشر محمد اشرف خانی له لوري د 2000 طالب زندانیانو د ازادېدو له لارښوونې سره سم د دواړو لورو ترمنځ ښه د باور فضا رامنځته شوه. خغلی خادم زیاتوی هغه تماسونه چې له طالبانو سره روان دي تمه کیږي چې د غډله اوربند تمدید کړي.
اعتماد در بین از طرف جوړ کردن. ما سایموز
هغه وای د دواړو لورو ترمنځ باور منست سوي تمه لرو چې د طالبانو له لوري اوربند تمدید سي. دا چې تر اوسه د اوربند تمدید اعلان نه دی سوي د اندېښنې وړ خبره نه ده. هله لرو هغه بحثونه او تعاملات چې د دواړو لورو ترمنځ روان دي نتیجه ورکړي او د افغانستان خلک په سوله کې ژوند وکړي.
ما زندگی
وکړه. د ازادي رادیو خبريال هڅه وکړه چې په دې اړه د طالبانو لویان ذبیح الله مجاهد سره اړیکه ټینګ کړي، خو هغه نظر څرګند نه کړ. په همدې حال کې بیا امنیتي سرچینې چې د موضوع د حساسیت لامل یې نه غوښتل غږ او نوم یې خپور سي، ازادي رادیو ته وویل چې تېره شپه طالبانو د پروان ولایت په سیاګرد ولسوالۍ کې په افغان ځواکونو حمله کړې چې نه افغان سرتیري وژلي. سرچینه زیاتوي چې په دې حمله کې شپږ طالبان هم وژل سوي. سرچینه هم دا شان وایي چې طالبانو تېره شپه په فرا ولایت کې هم د پولیسو پر پوستو حمله کړې. په ورته وخت کې د زابل ولایت د پولیسو ویان محمد لال امیری وایي چې د شاجوی په ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په هوایي او ځمکنیو عملیاتو کې 13 طالبان وژل سوي. د ښاغلي امیری په خبره دغه پیښه هغه مهال رامنځته شوه چې لومړی طالبانو د افغان ځواکونو په اکمالاتي قطار حمله وکړه، خو ذبیح الله مجاهد ادعا کوي چې د افغان ځواکونو په حمله کې شپږ ملکیانو ته مرګ ژوبل اوښتې. د پوځي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي د طالبانو اوربند یوازې د خطر لپاره وو او په اوسنیو شرایطو کې باید افغان ځواکونه فعال دفاعي حالات خپل کړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ازادي رادیو ته خوږیستوس هم یو تحلیلي مطلب تاسو ته خبرو واغدا چې کارپوهان د دې مسلې په اړه باندې ګواښ کوي چې ښایي د سلګونه طالب بندیانو خوشی کول ځینې خطرونه رامنځته کړي. افغان حکومت په تیرو څو ورځو کې سلګونه طالب بندیان له بنده آزاد کړي دي. دقیق وایو زر تنه طالبان د ولسمشر اشرف غنی د هغه امر له مخې خوشی شوي دي چې ویلي وو 2000 طالب بندیان به خوشی کړي. په دې اړه باندې احمد تکل یو تحلیلي مطلب جوړ کړی.
د افغانستان د سولې لنجمنه پروسه د طالبانو د خونړیو حملو له کبله چې د خلکو سخت غوسه یې وپاروله او د بندیانو په تبادله کې له ځنډ وروسته تقریبا د سقوط په حال کې وه، خو د کمکي اختر په لومړۍ شپه د حکومت او طالبانو ترمنځ د اوربند اعلان په افغانستان کې د خبرو له لارې د رواني جګړې د پای ته رسولو هڅو ته نوې ساه ورکړه. دا اوربند د افغانستان په ټولو برخو کې نافذ پاتې شو. په دې پسې افغان حکومت د ښه نیت د یوه اقدام په توګه د زرو نورو طالب بندیانو د خوشې کولو خبر ورکړ چې له دې ډلې څخه 900 کسان په یوه ورځ خوشې شول. حکومت تر دې دمه ټول 2000 طالب بندیان خوشې کړي دي. د پرمختګ په جګړو کې د اوږدې وقفې او د حکومت او طالبانو ترمنځ د دایمي اوربند او د قدرت د ویش په اړه له ډېرې مودې راهیسې د ځنډېدلو خبرو د پیل لپاره هیلې پیاوړې کړې. بین الله افغاني خبرې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې مهمه برخه ده. په دې موافقه کې چې د فبروري میاشتې په 9 نیټه لاسلیک شوه، متحدو ایالاتو د طالبانو د دې تضمین په بدل کې چې د افغانستان په قلمرو کې به د تروریستي ډلو فعالیتونو ته اجازه نه ورکول کیږي، د امریکایي او نړیوالو ځواکونو د وتلو ژمنه کړې. خو له دې ټولو پرمختګونو سره سره داسې اندېښنې شته چې د حکومت لخوا په بې ساري شمېر د طالب بندیانو خوشي کول ښایي هغه قمار وي چې حکومت به له طالبانو سره د خبرو په راتلونکو پړاوونو کې کمزوری کړي او طالبانو ته به د جګړې په ډګر کې نور ځواک ورکړي. د اتلانتیک شورا د څېړنیز مرکز شنونکي احمد جاوید له واشنگتن څخه ازادي راډیو ته ویل چې افغان حکومت د جدي او سیاسي پوځي خطر په منلو سره د طالب بندیانو د خوشی کولو پر ژمنه عمل وکړ، ځکه د نوموړي په وینا ډیری خوشی شوي کسان ښایي بیا وسله پورته کړي. اټکل کیږي چې شاوخوا 10000 طالبان به اوس مهال له حکومت سره بندیان وي، خو طالبان وایي له دې ډلې څخه یو شمېر وسله وال جنګیالي نه، بلکې د طالبانو خواخوږي او یو شمېر نور پخواني طالبان دي چې په اوسنیو جګړو کې هیڅ ښکیل نه وو. د امریکا او طالبانو موافقه له افغان حکومت څخه چې د دې موافقې په سند کې لاسلیک هم نشته غواړي چې د بین الافغاني خبرو له پیل مخکې تر 5000 پورې طالبان له بنده خوشي کړي. بین الافغاني خبرې په لومړي سر کې د مارچ د 10 نیټې لپاره پلان شوې وې. طالبانو هم د زرو افغان پوځیانو د خوشي کولو ژمنه کړې وه او تر اوسه یې 240 کسان خوشي کړي دي. هغه طالبان چې له بنده خوشی کیږي په لیکلې بڼه ژمنه کوي چې بیا به د جګړې ډګر ته نه ستنیږي، خو هیڅ تضمین نشته چې دا کسان به پر خپل ژمنه عمل وکړي. افغان حکومت د دې بندیانو هویت او د طالبانو په لیکو کې د هغو رتبې نه دي افشا کړي، خو دومره یې ویلي چې دا کسان د ټیټې کچې جنګیالي دي او اکثرو یې د حبس د دورې ډیره برخه بشپړه کړې ده. څرګندنه ده چې طالبانو له امریکا سره په خبرو کې په دې اړه کومه ژمنه کړې ده کنه چې خوشی کېدونکي طالبان به بیا د جګړې میدان ته نه ځي. خو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سیمې ته د خپل وروستي سفر په ترڅ کې پر طالبانو غږ وکړ چې په دې برخه کې پر خپل ژمنه ودرېږي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون پر دې خبره چې ځینې بندیان پر ملکي او پوځي اهدافو په حملو تورن دي اندېښنه ښودلې. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازي رولاند کوبیا د دې اونۍ د دوشنبې په ورځ پر خپل ټوټر پاڼه ولیکل که بندیان د باور جوړونې لپاره خوشي کیږي نو باید اوربند هم وغځول شي. کوبیا له اوربند پرته د طالب بندیانو خوشي کول خطرناک کار وباله، ځکه د نوموړي په وینا دا اقدام ښایي د دې باعث شي چې طالبان بیا وسله په لاس کې واخلي. په واشنگټن کې د وودرا ویلسن د پوهانو د نړیوال مرکز د جنوبی آسیا د سیاسي چارو شننکای مایکل کوګلمن وای د افغان حکومت لپاره د بین الافغانی خبرو لپاره مخکې د دومره ډیرو طالب بندیانو خوشی کول یو لوی قمار دی. کوګلمن ازادۍ رادیو ته ویل چې دا بندیان لمخې د افغان دولت د نفوذ اصلي وسایل دي او کله خبرو مخکې ډیر بندیان خوشی کړي نو د چنو وهلو پر مهال ډیر کم څه ورته پاتې کیږي. نوموړی زیاتوي چې که طالبان له نوي اورکم یا اوږدمهالي اوربند سره موافقه وکړي نو هغه مهال کابل ویلی شي چې د دومره ډیرو بندیانو خوشي کول په دې ارزیدل.
ازادي رادیو ته غوږیست په دولس شپږنۍ منځنۍ څپه او اف ام سره شره پنځه باندې خبرونه کوو. راپور کې مو د ځینو تحلیلګرانو څرګندونې واوریدلې چې البته جزئیات مو واوریدل چې هغوی د سلګونه طالب بندیانو د خوشي کولو په اړه باندې د احتمالي خطراتو یادونه کوله. اوس هم ورزو د امریکا د دفاع د وزیر مارک اسپر د څرګندونو او همدارنګه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه باندې یو بل تحلیلي راپور ته وروسته له دې چې امریکایي رسنیو وویل ولسمشر ډونالډ ترامپ غواړي د امریکا تر انتخاباتو مخکې ټول امریکایي پوځیان له افغانستان وباسي، د دغه هیواد دفاع وزیر مارک اسپر وویل دا موضوع لا نهایي شوې نه ده. د چارو ځینې افغان کتونکي وایي د ځواکونو ژرېستلو په اړه د امریکایي چارواکو څرګندونې د دې لپاره دي چې افغانان مخکې تر دې یوې موافقې ته ورسیږي چې نړیوال ځواکونه له دې هیواده ووځي. دوی په عین حال کې وایي که افغانان د بهرنیو پوځیانو تر وتلو وړاندې جوړجاړی ونه کړي، افغانستان ښایي بیا د سیمې د هیوادونو د سیالۍ پر میدان بدل شي. عصمت ساروان له یو تفصیلي راپور سره.
امریکایی رسنی وای چې د دغه هیواد دفاع وزیر تر ټاکل شوی محل ویش وړاندې له افغانستانه د ټولو امریکایی پوځیانو له ایستلو سره مخالفت کړی دی. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر د چهارشنبه په ورځ له افغانستانه د نومبر تر میاشتې د ټولو امریکایی پوځیانو د ایستلو په اړه د خبرو شویو راپورونو په اړه وویل دا یو له څو انتخابونو څخه دی، خو ښه او قوي انتخاب نه دی. تر دې مخکې نیویارک ټایمز په یوه راپور کې ولیکل چې د امریکا د پوځ جک پوری چارواکي په راتلونکو ورځو کې ولسمشر ټرمپ ته له افغانستانه د ټولو امریکایي پوځیانو د ایستلو د پلان په اړه انتخابونه وړاندې کوي. ورځپاڼې د ځواکونو د ایستلو له پلانه د خبرو چارواکو په قول ویلي چې په دغو وړاندیزونو کې یو دا دی چې ټول امریکایي پوځیان د امریکا تر انتخاباتو مخکې وایستل شي. ځینې امریکایي او افغان کتونکي وایي له افغانستانه د ځواکونو په ایستلو کې د ولسمشر ټرمپ بیړه د امریکا د انتخاباتو په خاطر ده او دی غواړي چې په دې توګه په انتخاباتو کې ګټه وکړي. د سیاسي چارو افغان شنان او د پوهنتون استاد نجیب آزاد یو له هغو کسانو څخه دی چې دا ډول نظر لري. د آزادي راډیو ته وویل
په 2010 کې د شاغلی اوباما د کمپاین پر مهال هم خبرې همدغه وې چې د افغانستان او د عراق څخه خپل پوځیان راباسي. په 2015 کې شاغلی ټرمپ د یا ریپبلیکنز هم همدا ادعا کوله چې د افغانستان څخه خپل پوځیان راباسي او د اوږدې جګړې ته د پای ټکی ایږدي. همدغه د توس قطعه د یو سپلاش کې لري او هڅه کوي چې د امریکایي ولس څخه په همدې خبره باندې رائے ترلاسه.
ډونالډ ټرمپ نه یوازې د تیرې دورې د ولسمشرۍ لپاره د انتخاباتو په کمپاین کې بلکې د ولسمشر په توګه د لوړې له مراسمو وروسته هم ویلي و چې له افغانستانه به امریکایي پوځیان وباسي. د امریکا د ولسمشرۍ انتخابات د نومبر په درېیمه ترسره کیږي، خو دفاع وزیر اسپر په جنوبي کارولینا ایالت کې د متحدو ایالاتونو د سمندري ځواکونو له قول اردو تر ستنېدو وروسته وویل تر اوسه پورې دا خبره یقیني شوې نه ده چې موږ تر ټاکلي وخت مخکې د خپلو ځواکونو چټک ایستلو ته ترجیح ورکوو. اسپر زیاته کړه د ځواکونو ایستلو ته نوې نیټه نه ټاکي. له اوسني مهالویش سره سم د راتلونکي کال ترمی میاشتې ځواکونه ایستل کیږي. د همدې مهالویش بنه شوې او ټول کارونه پر اساس پر مخ ځي. د تیر کال په سپتمبر کې ولسمشر ټرمپ له طالب استازو سره په کمپ ډیوډ کې کتنه وروسته له دې لغوه کړه چې طالبانو په کابل کې د یوې انتحاري حملې مسؤلیت په غاړه واخیست او په ترس کې یو امریکایي پوځي ووژل شو. د سیاسي چارو نظر خاوند او په بلخ ولایت کې میشت افغان ژورنالیست ذبیح الله احساس وایي له افغانستان د ځواکونو په ایستلو کې د بیړي په اړه د امریکایي مشرانو د ضد و نقیض څرګندونو دلیل دا دی چې امریکایي چارواکي غواړي په دې ډول پر افغانانو فشار راوړي چې د سولې خبرې ژر پیل کړي. احساس په عین حال کې وایي
دغه تناقض خو موجود دی، له پیل نه موجود دی، له طالبانو سره د امریکا هغه ډیر په ګړندۍ توګه نږدې کېدل او هغوی ته یو داسې پاس ورکول چې اوس یې بیرته مورال راټیټول هم یوه سخته خبره ده. حالات یو څه کلکیچن غوندې دي له سیاسي اړخه، خو له ټولو مهمه خبر دا ده یو خطوب چې دی چې هر څومره چې په افغانستان دننه سیاسي مشارکت رامنځته کیږي، د سیاسي نظرونو او د سیاسي ګټو نږدېوالی رامنځته کیږي، نو همدومره به دا پروسې نه موږ ښه نتیجه واخیستلی شو. چې
په همدې منځ کې ځینې کتونکي اندېښنه لري که په افغانستان کې د امریکا او نورو نړیوالو ځواکونو د حضور په لړ کې افغانان یوې موافقې ته ونه رسیدل، شایي افغانستان د نیویمې لسیزې په شان په کورنۍ جګړه کې ښکیل شي. د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا پخوانی رئیس اکرم خپلواک د بهرنیو پوځیانو تر وتلو مخکې پر بین الافغاني خبرو او جوړجاړي ټینګار کوي. د دې په باور د ټولو خواو قوت څرګند دی، نو په کار نه دی چې د سولې په خبرو کې د ځان د برلاسه شودلو لپاره د سیمو د لاندې کولو هڅه وشي، بلکې د دې پر ځای لازمه ده چې تشدد کم کړای شي او په خپل منځ کې پر اعتماد رامنځته کولو کار وشي.
چیرته د امریکا متحده ایالات د نفاسته بدون موافقت نامې نه چې د طرفینو ترمنځ وسی ووشي او طالب په همدې توګه پاتې سي، بیا په سیاست کې دا شی بیللی ده. بیا دلته د سیمې هیوادونه هر څوک خپلې خپلې منافع لري، خپل خپل حمایي ګروپونه لري، بیا په یو وخت کې دوی دا ګټلی شی په همدغه سیاسي برخه کې بیلي. اوس چې دا شی په سیاست کې یو ډول لوی پیشرفت کړی ده، نظامي اړخ اوس ډېر به تفاوت ونه لري که یو څوک درې ولایت ونیسي، یو ولایت ونیسي، یو ولسوالۍ ونیسي. دا په راتلونکي مذاکراتو کې به ډېر زیات د احمد ورنی ځکه چې طالب هم خپل حضور معلوم کړی ده، حکومت هم خپل حضور معلوم کړی ده او نړیواله ټولنه په دې پوهېدلې. اوس طالبان څنګه کولای شي چې دغه سیاسي حضور قوت چې دوی ثابت کړی ده، دا په بین الافغاني مذاکراتو کې د هغې غوښتنو سره چې د افغانستان خلک ورته ضرورت لري، د افغانستان د خلکو غوښتنه ده چې یو دایمي سوله، یو دایمي اوربند او ثبات راسي او په هغې کې د ټول افغانستان د خلکو ګټې خوندي وي. دغلته په دې اړه کې زه فکر نه کوم چې څوک به ډېر بایلون کوي، ځکه سوله هېڅ بایلون کوي نه لري.
د اختر په درو ورځو کې طالبانو اوربند وکړ او د افغانستان حکومت د متقابل اوربند اعلانولو ترڅنګ بوویل چې شاوخوا زر تنه نور طالب بندیان خوشي کوي. ورپسې طالبانو هم وویل چې د افغانستان د حکومت نور بندیان هم خوشي کوي. د ډیرو کتونکو په باور د بندیانو تبادله او اوربند یا د تشدد کمیده د دواړو خواو ترمنځ د اعتماد رامنځته کېده او د سولې خبرو ته لار هواروي. د امریکا او طالبانو د موافقې پر اساس چې د فبروري په 9 نیټه په دوحه کې لاسلیک کړه، ټول امریکایي پوځیان د راتلونکي کال تر مې میاشتې پورې وسی. خو امریکایي رسنۍ وایي چې له افغانستان د امریکایي پوځیانو د وتلو بهیر تر هغه څه چټک دی چې په مهالویش کې اټکل شوی دی. د دې مهالویش پر اساس د سږکال تر جولای پورې باید 4,600 امریکایي پوځیان له افغانستانه ووزي، خو دا شمېر ډېر مخکې له افغانستانه وتلی دی.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
ازادي راډیو ته غوږیاسوس هم ورزو. اوروزګان ته، په اوروزګان کې د زلیخا په نوم یوه ښځه د هغه د میړه او د میړه د کورنۍ لخوا وهل ټکل شوی او اوس په روغتون کې بستر ده. روغتیایي مسؤلین وایي چې د زلیخا حال ښه نه دی او ډیره زیاته شکنجه شوې ده. زلیخا او د هغه ورور عدالت غواړي. ل ترینکوټ د ازادي راډیو خبريال شریف الله شرافت په دې اړه راپور جوړ کړی.
خو به ولا مو به نوستر کې به تک سری په خپل خپل خونې سي کوټه ته بوزي حالته دروازې راته کول پکې څوک نه راپې دی بالا په چاړې مې موي
زلي خاچ د ډیرو وهلو لامل مخ تکشین او پړسېدل دي او سترګې هم نسرونه ولای لاسونه او پښې هم پلشتو کې بلانو د وهلو لامل سری غوښ دي او نیمایي وېشتان هم د وهلو پر مهال ختل دي اوس د ترنکوټ په ولایتي روغتون کې بستر ده زلیخا ازادي راډیو ته ویل چې دغه حالات تخپل خاوند رسولې ده
سم دم بسره ناست یو دم برابر نه و غوړې دي چې بده به وي برابر شو زه په کور کې خپل کښنیانو بختاوم نه ورته ویل چې چې کول په چیش په سی وی چیرې ورکوي انا ویره باندې راو کوڅول و به ولمه و به ولمه به نو سترګې به تک سری په خپل خونې سي کوټه ته بوزي انا ته دروازې راته کول پکې څوک نه راپې دی بالا په چاړې مې موي چیرې په چپه خو بل لاس مې وي په تبر په لاس مې وي په کې بلانه مې وي
زلیخا زیاتوی چې لکیرو دریو میاشت راهیسی خاوند وهل او ډبول او شکنجه ورکولې او د غراز کله چې به خاوند لکوره وتی نو دا به په زنجیرونو په کور کې تړل او د کوټې دروازه به هم پسې تړل خو پسې مکی د خپل خاوند عزت په خاطر ژغ نه پورته کولی دا وای خاوند پرته لکومه جرم او یا هم کار څخه دغه حالات ترسول
زه بګونه یم ولکه د پکور کې څونه کړی دا ارد عزت مې کړی دا د عزت مې کړی دی نو مور د پلار عزت مې کړی دا ور نه عزت مې کړی دی مونږ دا اسې زده را سره کیدا اسې دا چې کړی اند ا دې رسولې اوس د سر دا اوس شی بل وخت ما دا اسې نه کوي په خپل پر لار سمځي زه خپل د بچو سره کښې نه ما یادی مې ته مرګ راکې ودی مې ولې بل از جون نه غواړم دا درې میاشتې کې چې پر ما ول شروع دي پر هغه زړو ټپو پسې وی دا د اوس ول مې درېیم ده چې پر ما ول کېږي
د ترینکوټ د ولایتي روغتون مشر ډاکټر امین الله توخی وای زلیخا زیاته پر سر وهل سوي او شاید دایمي پر رواني او عصبي تکلیف اخته سي د ازادي راډیو ته ویل چې روغتون ته د پخوا په پرتله د زلیخا په څیر د وهل سوو میرمنو تاګ ورته زیات سوی دی دی وایي هره ورځ دوې یا درې داسې میرمنې روغتون ته وروړل کېږي چې په کور کې وهل سوي وي او یا هم په کور کې د زیات ظلم له امله په رواني ناروغۍ اخته سوي وي
رواني حالت ته دې ښه نه دی او دا به شاید و ډېر عمیق رواني حالت ته ولاړ سي سره چې بالاخره به یا به دای چې بیخي به خپل شعور دغه شعور د لاسه ورته ورکړي او یا به هم دای چې خدای نخواسته سبب د مرګ به وګرځي دې ته دومره یو ضرر رسېدلی سره
د زلیخا ورور عبد لازم چې خپل خورې د درملنې لپاره روغتون ته راوړي وایي د خپل اخش سره هیڅ بدی نه لري او نه هم د کومبل چا سره بدی لري خوای خبر نه دی چې ولې له خور سره دومره ظلم سوي دی هم له دولت څخه د عدالت غوښتنه کوي
اسې عدالت غواړم چې حق واکدار ته ورسیږي دا حق وویني دا ته وویني چې دغه سره باید څه رقم څوسي څه رقم د دې سړي سره باید څوسي باید سره کم قانون وجه سړي ته سزا ورکوي باید داسې سزا ورکوي چې وجه سړي
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د زلیخا د خاوند سره هم خبرې وکړو خو بریالي نه سو د اورزګان ولایت د بشري حقونو د سیمه ییز دفتر مسولین که څه هم د دغه پیښې په اړه باندې معلومات نه لري خو وایي دا د اندېښنې وړ خبره ده د دې ادارې مشر عبدالاحد بایی هم له دولته غوښتنه وکړه چې دا موضوع دې وڅېړي د ولایت مقام مسولین دغه پیښه تاییدوي او زیاتوي چې پولیسو د زلیخا خاوند نیولی او عدلیه او قضایي ارګانونو ته به یې وروسپاري د اورزګان د والي ویان د زړګي عبادي ازادي راډیو ته داسې وویل
بلې تېره ورځ زموږ امنیتي ارګانونه معلومات حاصل کړی و چې داسې یو خور د زلیخا په نامه د خپل خاوند لخوا وهل سوې ټکول سوې ده بنان زلیخا نامې اوس په روغتون کې ده د جدي مراقبت تر لاندې ډاکترانو ورته توضیف سوي دي چې تر څو ژر تر ژر دغه صحت سم سي او خاوند د امنیتي ارګانونو لخوا نیول سوی دی او قانون منګول ته سپارل سوی
په اورزګان ولایت کې لا هم ښځې په بدو کې ورکول کېږي په کم عمر کې ودیږي د زده کړې اجازه نه ورکول کېږي او دغه راز د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي قضیې هم د دغه ولایت د ښځو چارو د ریاست د معلوماتو له مخې پر وخت نه څېړل کېږي شریف الله شرافت ازادي راډیو اورزګان
ژوند ژوند
تریکه پولیس
وژل شوی ازادي
خزینه تر اجازه نو ورکی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول واګ در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په سمګه کینو
ازادي رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا
وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور نیمه بجې شوې فریبا ظاهر لاند خبرونه وایي
د افغانستان د ملي امنیت شورا د دفتر چارواکي وایي د هغو تماسونو په اساس چې د حکومت او طالبانو ترمنځ روان دي تمه د دواړو لوري اوربند تمدید کړي که څه هم لتیر ورځ را پدې خو د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د څو بریدونو راپورونه ورکړل سوي خو د ملي امنیت شورا د دفتر د سولې برخې رئیس انتظار خادم ازادي رادیو تول هڅې روانې دي چې د حکومت او طالبانو ترمنځ باور لمنځه ولاړ نسي اخو د افغانستان د ملي امنیت شورا وی طالبانو یو تخنیکی ډله کابل ته لیږل شو د دوی د زندانیانو پر تبادله کار وکړي د خبر د ملي امنیت شورا نن پنځمبه پر خپل ټویټر پاڼه کړې ده پاند یال کې د سولې په چارو کې د دولت وزارت لوړپوړي سلاکار عزیز الله فضلی نن ازادي راډیو ته ویل چې دا د طالبانو هغه پخوانی تخنیکی ډله ده چې مخکې هم کابل ته تللی و خو وایي دا ځلې مشري بدله شوې ده په کونړ او لوګر کې چارواکو افغان سرتیرو ته د مرګ ژوبلې تاوشتو خبر ورکړی دی کونړ د امنیت قماندان په خبره تیر شپه وسلوالو طالبانو د غازی آباد ولسوالۍ پر امنیتي پوسټو برید کړی چې په نتیجه کې څلور پولیس ټپیان شوي دي بلخو د لوګر د ولایتي شورا رئیس حسیب الله ستانکزی ویلي چې په محمد اغې ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښتو کې یو افغان سرتیری وژل شوی او هم یو طالب وژل شوی دی په فاریاب کې وی طرف کې پیښې لاس کا سوجلی او 15 نورې ټپان کړې دي او په امریکا متحده ایالاتو کې د کورونا وایروس له کبله د مړو شمیر تر 300 واوښت
خبرونه کولای شي په تفصیل د ازادي رادیو په پاڼه azadiradio.com کې ولولې اوس هم ورزو بلخته له بلخ مجیب الرحمن حبیب زی یو راپور د بی سرپناه معتادینو په اړه باندې را لګلې ده
په بلخ کې سیمه ییزو چارواکو د کورونا وایروس سره د مقابلې په خاطر په تازګۍ سره د معتادینو د درملنې یو مرکز ګټه اخیستنه ته وسپاره د بلخ مې روغتیا ریاست چارواکي وایي چې دغه مرکز کې به پر مخدره توکو د بی سرپناه او بی بزاته روغدو کسانو درملنه کیږي او یو 220 روغتون دی د بلخ مې روغتیا مشر نظام الدین جلیل ازادي رادیو ته وویل چې دغه مرکز ته به له مزار خار او شاو خاصیمو څخه معتادین راټول او درملنه به وشي هغه بی سرپناه معتادین تا د دغه روغتیایي مرکز د جوړیدو اساسي موخه د کووید 19 سره مبارزه بولی د زیاته کړه دا روغتون د 200 بستر په ظرفیت سره جوړ شوی دی موږ هغه متدین چې بے سرپناه بے بزات او د سړک په سر دی راټولو او دلته د 500 ورځې لپاره درملنه ترسره کوي ترڅو یې روغتیایي حالت عادي شکل ته راوګرځي خغلی جلیل وایي دا مرکز د 10 میلیون افغانۍ پرسخت جوړ شوی دی او پکې د 500 ورځې لپاره په مخدره توکو د روغتو کسانو رواني او فزیکی درملنه کیږي د مې روغتیا مشر زیاته کړه چې د نارینه وو په ګډون د ځینې معتادینو درملنه هم په دغه روغتون کې ترسره کیږي په بلخ کې د ښځو ماشومان او نارینه وو په ګډون څه باندې 210 تنه په مخدره توکو روږدي دي د مې روغتیا د معلوماتو پر بنسټ چې هر کال بلخ ولایت کې زر تنه معتادین د مختلف مراکزو لخوا تداوي کیږي خو څه باندې 50 سلنه یې له بشپړ روغتیا وروسته بیرته احتیاط ته مخه کوي په همدې حال کې د ختنه او سازمان چې په شمازون کې د مخدره توکو سره د مبارزې په برخه کې کار کوي وایي چې په بلخ کې د معتادینو د حضور د کموالی په خاطر یو واسه د دغه مرکز جوړیدل بسنه نه کوي د ختنه او سازمان مشر عبدالقادر مصباح ازادي راډیو ته وویل چې اړتیا ده ترڅو حکومت په مخدره توکو د روغو کسانو د درملنې چارې له انحصاري حالت څخه راوباسي او خصوصي بنسټونو ته هم په دغه برخه کې د فعالیت زمینه مساعده کړي د مصباح پاند چې حکومت په یو واسه د وړتیا نه لري ترڅو په هیواد کې د سلګونو زره روغو کسانو درملنه وکړي او اړتیا شته چې خصوصي بنسټونه هم د روغتیا له وزارت سره په همغږي د معتادینو د درملنې چارې ګړندۍ کړي
ټولنیزې شبکې انټرنیټ ټویټر اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکې ټینګ کړي
وروستای راپور هم له پاکستان اندر تخبرو په پاکستان کې د دغه هیواد د استخباراتو اداره ایس آی د کرونا وایروس د ناروغانو د پیدا کولو لپاره له هغې ټکنالوژۍ کار اخلي چې پخوای د وسلوالو د موقعیت د موندلو لپاره کاروله. د فرانسې خبري اجانس په وینا د پاکستان صدر اعظم عمران خان د خپل هیواد د استخباراتو له ادارې ایسای غوښتي چې د کرونا وایروس پر ضد په مبارزه کې ورسره مرسته وکړي. فرشته جلالزی او نور جزئیات.
په کرونا وایروس دخته کسانو د موندلو لپاره د ایس ای د دې پروګرام جزئیات نه دي څرګند شوي، خو دوه لوړوت په پاکستاني چارواکو ویلي چې د استخباراتو اداره د ټلیفونونو د څارنې او د جغرافیایي موقعیت د معلومولو له ځانګړي ټکنالوژي کار اخلي چې په عادي حالاتو کې د ډیرو مهمو کورنیو او بهرنیو وسلوالو د موندلو او نیولو لپاره کار ورڅخه اخیستل سوی دی. په پاکستان کې د کرونا وایروس په چټکۍ د خپرېدو په حال کې دی. په پاکستان کې د کرونا وایروس په اړه د خلکو د معلوماتو کموالی او په ټولنه کې د کووید 19 ناروغي په اړه د ناسمو انګیرونو لکبله ډیر هغه کسان چې حتی د ناروغي علایم پکې څرګند دي روغتونونو ته لټګډه راکوي. په همدې حال کې د رپورټونو پر اساس یو شمیر هغه کسان چې د کووید 19 د ناروغانو سره په تماس کې شوي د قرنټین شرایط نه مراتوي او حتی ځینې کسان له روغتونونو تښتیدلي دي. یو لوړدوه پاکستانی امنیتی چارواکي د خپل هویت ته پټ پاتې کېدو په شرط فرانس پرس ته ویلي چې د استخباراتو اداره اوس مهال په موثر ډول په کرونا وایروس دخته کسانو د موندلو لپاره له دې ټکنالوژۍ کار اخلي. د چارواکي ویلي چې د پاکستان حکومت بریالی شوی چې حتی هغه کسان چې په کرونا وایروس اخته پیژندل سوي او بیا پټ سوي وو پیدا کړي. د جیو فینسینګ په نوم پرمختللی سیستم داسې کار کوي چې کله یو مشکوک وګړی له یو ځانګړي جغرافیایي موقعیت څخه ووځي چارواکو ته یې په اړه معلومات استول کېږي او په دې ډول په هغو سیمو کې چې قرنټین دي ډیر مشکوک کسان په نقش سوي او موندل سوي دي. چارواکي همداراز د کووید 19 ناروغانو ټلیفوني مکالمې او ریترڅو معلومه سي چې آیا هغه کسان چې په کووید 19 ناروغي اخته شوي له نورو خلکو سره په تماس کې دي او که په تماس کې دي نور خلک هغوی ته د ناروغي د علایمو په اړه څه وایي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د دې پروګرام ستاینه کړې او ویلي دي چې د استخباراتو د ادارې ISI دا ټکنالوژي چې په اساس کې د تروریزم پر ضد کارول کېده اوس په دې هیواد کې له کرونا وایروس سره د مبارزې لپاره موثر کار کوي. په پاکستان کې تر 15000 پورې وګړي په کرونا وایروس اخته شوي او تر 1200 زیات وګړي په کرونا وایروس اخته شوي او مړ شوي دي. خو چارواکي له دې کبله اندېښنه لري چې د کرونا وایروس کمی ازموینې شوي نو شایي په دې خطرناک وایروس د اخته وګړو حقیقي شمیر تر دې ډیر زیات وي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درن دوستانو سلامونه میومنی. د تاسو په نظر ماشومان کوم حقونه لري؟
ولاد ما پان د هر نگانه باید ورته ډیر مراعات وسی، که داغه د حفظ صحوی، که داغه د روزنه وی، که داغه د خوراک وی.
آیا افغان ماشومان ته خپل حقونه ورکول کیږي؟
بدبختانه چې په افغانستان کې دغه ټول کارو سره مخامخ دي، د تحصیل نه محروم دي، روحي او ذهني او جنگی فشار پده باندشته.
مسئول اداره پدې باب څه وایي؟
په افغانستان کې که به وګورو قانون په اساس د دوی حق هم هغه حقونه چې د قانونسون په اساس ورکړل شوی دي په قانون کې راغلی دي، خو مشکل یا چالش د دې پلي کول دي.
نن په همدې کې خبرې کوو. په پیل کې د یو خلکو خبري اورو چې د ماشوم د حقونو پاکل غږیږي. بیا په همدې کله مرکه هم لرو. لازدي رادیو سره اوسئ. د ماشوم لپاره څخه د هغه او غوره روزنه د کورنۍ مسؤلیت دی. د ماشوم له مهمه حقونو څخه یو د دې چې د هغه لپاره ښه او مناسب نوم وټاکل شي. ماشوم ته هغه درسونه ورزده کړئ کومه چې اړتیا لري. ادب ورزده کړئ. ماشوم چې له پایله ادب زده نکړي نو په لوی والی کې بل ډیر ستونزو سره لاسو ګریوان وي. همدارنګه ماشوم ته د مناسب خوړو برابرول هم د هغه اساسي حقونو څخه دی. دا چې هم خلک د ماشوم د حقونو پاک لڅوي له دوه تنو څخه مو پوښتلی دي.
نوم مې ارزو ده، د کابل اوسیدونکو نه د هر نگانه باید ورته ډیر مراعات وسی ک دا غه د حفظ صحوی ک دا غه د روزنه وی ک دا غه د خوراک وی زلمه د نغړم چې خپل اولادونو ته ډیر توجه وکړي اول د غوی د صحت لپاره ډیر توجه وکړي ک غوی صحت خوي درسم خوي للیسی خروشتم کوي او جامعې تم خ خدمت کوي
نو مې رستم غیاسی د غور ولایت اوسیدونکو یو خو جنگی حالات په افغانستان کې ماشوم خو ته وخت ته چې دای قانوني سنت نیورسې لاغه په تلس کلنې مخ کې هغه ماشوم دی هغه باید تحصیل زمينه ورته مساعده شي هغه باید فشار رواني لاندې نه وي او هغه تعدید نشي خو بدبختانه په افغانستان کې دغه ټول کارو سره مخامخ دي د تحصیل نه محروم دي روحي او ذهني او جنگي فشار پدې باندېشته د ماشوم حق داس نه دی هغه باید سالمه تربیه ورکړي خوراک سب په وخت ورورسي او زمينه د تحصیل غوته برابر شي او شاته توجه نه دکړي تر اوسه وته
د نړۍ په ټولو هیوادونو کې چې افغانستان هم پکې شامل دی د ماشوم د حقونو لپاره په دولتي او غیر دولتي ادارو کې کار کیږي او هڅه دا وی چې ماشوم خپل حقونو ته ورسیږي خو په جګړه ځپلو هیوادونو کې بیا دا کار یو څه ستونزمن وي د یونیسف په دفتر کې د ماشومانو د حفاظت د برخې مسؤل سید سمی هاشمی په یو مرکه کې لومړی د ماشومانو د حقونو پکله وایي
د ماشوم د صحت حق، د آموزش حق، خپل کورنۍ سره ژوند کول، د بازی حق، محافظت د خشونت او سوء استفاده نه، د ټول د ماشومان حق دی. ټول حقونه چې دی په قانونسون کې سلور اساسي یا اصلي اساسات دي. چې هغه اساسات ټول حقونه تر پوشش لاندې نیسی. یو د عدم د تبعیض دی. ماشومان سره باید تبعیض برخورد و نشی.
بله.
دلسانی، دی قومی، دی کمزایی دی باید طول خدمات، طول ماشومان در بیل تبعیض نه آماده شی و دوی بو کولی شی چه لاسرسی بقول داری. دوم اساسی اصل دی ماشوم منفعت دی یا بهترین منفعت یا مسئلات یا اولیا دی ماشوم دی. چه اغا پا نظر که اونی ولی شی. کلا چه هر تصمیم نیول کیگی باید دی ماشوم منافع پا نظر نیول سره دا تصمیم نیول شي د سه او کتل شي چې تحلیل وشي چې دا تصمیم چې نیول کیږي د ماشوم د حال د پاره او آینده د پاره دا مؤثر دی مفید دی کنه دی
بله
د هغه په روخنایی با تصمیم نیول شي
بله د خصوص د ماشوم حقونه کوس درته وایي چې افغان ماشومان ته څومره د حقونه ورکول سوي دي
اجازه را که چه دوی نورم بار درته بوایم
بله
او بل حق دی بقا او تکامل یا رشد او سلورم دی ماشوم مشارکت یا دی ماشوم نظریات احترام کول او غق ورکول دی
بله.
چه هر تصمیمی چه نیول کیگی چه طفل از لغن هم متاثر کیگی باید ماشومان سره مشوره وشی دی اغوی نظریات و احترام وشی
بله.
بیاد هر کار یا پلان چه جولیگی یا تصمیمی چه نیول کیگی دی اغب اساس دی ماشوم دی نظر با اساس با اونی ولشی او سرازو دی تاسی با دوم سوال که
بله.
چه تاسی او ویل چه کم کارون شوی دی با افغانستان
سمره حق ورکول سویده
قانون پا اساس دو دوی حق اما اغا قونه چه دی قانونسون پا اساس ورکل شوی دی با قانون که راگره دی
بله
خو مشکل یا چالش دی پلیکول دی چه سمره
دا عملی
دا عملی کیج په ملک دا یو چیلنج یو چالش دی خو وسم دی کارونه شوی دی کومګه وګورو 2002 کال تر اوسه پورې سمره تغییرات راغلی دی د ماشومان په شرایط کې د ماشومان په وضع کې د ماشومان په حقوق کې په 2002 کال کې مونږ د ماشومان حق ماشومان چې په مکتب کې دی یا لاسرسی لري په جوګیشن یا تعلیم او تربیه کې مونږ لکونو خبره کوله اوس د میلیونو خبره کوو اته میلیونه ماشومان مکتب تزی دا پخپل یو بهبود دی د ماشوم دی واسه د قوانینو په اړه چې کبه وګورو نیو قانون جوړ شو دی د ماشوم د پاره
بله
دا ورستنی قانون چې د ماشومانو د حقوق او د محافظت قانون دی چې د هغه د پاره یو ملي کمیسون هم جوړ شو دی
بله.
او یو تخنیکی کمیسون جوړ شو دی چې هغه څنګه تطبیق وشي او ماشومانو کول شي چې خپل حق د ماشومانو ته حق به اتور او هغه د سپتی وری هغه حقونه چې د دوی د پاره نیاز دی دوی رشد پاره دوی تکامل د پاره دوی د بقا د پاره هغه ټول په هغه قانون کې انعکاس شوی دی او راغلی دی
د کورونه خو سویدی مګر بیا هم یو شمیر ماشومان لیدل کیږي چې دوی
په سرکو په غړ هغه کورونه کې چې باید وی نه کی سمه ده. په شمیر کې زیاتوالی راغلی چې اوس ډیر شمیر ماشومان زده کړې ته لاسرسی لري، خو بیا هم سته ماشومان چې لا تر اوسه هم په ستونزو کې دي.
په دې خوشک نشته چې مشکلات ډیر زیات دي. زیدا نو وایم چې کار شوی دی او نور کار نیاز ندی، ډیر نور کارونه نیاز دي چې باید وشي. کارونه همدا اوس هم روان دي که موږ وګورو د هغه ماشومان چې تاسې وویلي، هغه کتګوري ماشومان چې په سرکونی کې کار کوي، دولت د مؤسساتو یا د یونیسف او یو ملل متحد په همکاری کې یو استراتیژي جوړ کړی دی چې هغه استراتیژي د تطبیق به حال کې دي چې څنګه وکولی شي چې دا ماشومان له دې شاقه کارونه وباسي. دا قانون نیو قانون په خپله د دې یو نیو کار دی چې څنګه وکولی شي چې له ماشومانو نه محافظت وشي، د دې حقوق نه محافظت وشي. دا وخت غالي، دا منابع غالي چې څنګه وکولی شي منابع به پیدا کو، او څنګه دا زمان غالي چې دا کارونه به سرته ورسیږي او دا ټول مشکلات چې ماشومان دي حل شي. ډیر مشکلات حل شوي دي او نور شپات دي، نیاز پدې دي چې نور کارونه باید منسجم شي، تقویه شي. درې اساسي شیونه په یو ملک د ماشوم نهادینه کولو لپاره لازمی دي. یو د غیر دولتي سازمانونو یا داوطلبانه سازمانونو نیاز دي چې دوی څنګه وکولی شي کار وکړي د ماشومانو په حقوق باندې، څنګه دادخواهي وکړي، څنګه د جامعې د کورنۍ او د اقشارو آگاهی سطح لول کی د ماشوم د حقوق په عقل. بل مدافعان د حقوق په دولت ساختار کې، په دولت اداراتو کې موجودیت دا نیاز دی چې اوس وجود لري او دا نیاز لري چې بهتر شي، تقویه شي او قوت بیشتر شي. او دریم دا دی چې دولتونه د دوره‌ای گزارشات د ملل متحد د کمیته چې مشخص دی په ژنیوا کې د ماشومان د حقونو لپاره، دوی هر 15 کال بعد یو گزارش غوښته وړاندې کوي.
بله.
او دا گزارش تحقیقی گزارش دی چې دوی بګوري چې کوم کارونه شوی دي، کوم کارونه پاتې دي، کوم خلاګان پاتې دي.
بله.
او د هغه سفارشونه چې د کمیته نه دولت را لیږي، د هغه په ورانه کې دوی پلانونه جوړوي چې څنګه وکولی شي هغه خلاګان چې موجودي هغه بډکی او ماشومان ته د دوی حق به برابر کی.
دا درې مهم ټکي چې تاسو د ماشومانو د حقونو په اړه یاد کړل. یونیسف په دې اړه څه کړی دي؟ کوم مفید کار تر اوسه کړی؟
یونیسف په ډېر بخښونه کې کار کوي. یونیسف د صحت په اړه وزارت صحت عامه سره کار کوي، په مشخص ډول د واکسیناسیون په اړه چې د ماشومان د هغه اساسي یا ضروري واکسینونه چې دي هغه ته ورسیږي. د نور بخښونو په اساس د وزارت صحت عامه سره کار کوي، وزارت معرفت، وزارت تعلیم و تربیه سره کار کوي، وزارت عدلیه او وزارت کار عمومی شمایي سره کار کوي چې څنګه وکولی شي ماشومان د خوشونت سوء استفاده او استثمار نه محافظت وشي. لکه چې مخکې ما وویل په دې قانون تخنیکی کومکونه چې جوړ شوی دی، یونیسف وزارت عدلیه سره همکاري کړی دی. په هر بخش کې یونیسف د افغانستان دولت سره، غیر دولتي موسسات سره کار کوي، تخنیکی او مالی کومکونه کوي چې د ماشومانو وضعیت بهتر شي.
کچیر دولتي ادارې، غیر دولتي ادارې او کورنۍ د ماشومان حقونو ته پاملرنه ونی کی، دغه موضوع به د راتلونکي لپاره څومره خطرناک وي؟
همیشه په ورکشاپونو یا مجلسونو کې ما ویل دي چې محافظت د ماشومانو محافظت یو ملک دی. که مونږ خې ماشومان به ولرو، هغه خپل حقونو ته دسترسی به ولري، کولی شو چې د آینده خې رهبران به ولرو. که د دوی حقوق نقشی او دوی خشونت او سوء استفاده و استثمار ته مواجه شي، تحقیقات خودی لدی چې هغه ماشومانو سره چې خشونت شوی دي هغه لجوج او انتقام جو لوی شوی دي. داسې مشکلات نه جلوگیری بوشي، باید د حقوق ته خې و په اساسي پاملرنه وشي.
بله، ډیر زیات مننه زمنده اوسی.
سلامات اوسی.
قدر من دوستانو، دا و د ماشومانو د حقونو خبرونه تربیه پارزای کی چی است الله ممل او ملګری.
کور کلای نن سبای چې عالم هم مر سره جنگ کړی دی په نس جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه ویسه کور ته خوځي
جوړونکې مریم توخی
د ازادي رادیو قدر منوریدونکو سلام آیا تاسو په خپل کور کې چرګان ساتئ د چرګانو ساتل په کور کې څه ګټه درلودلای شي او چرګان په کور کې څه ډول وساتل شي نن هم دې موضوع ته تم کیږو د دې موضوع در سپړلو په خاطر د راپور تر څنګ دی یو وترنر سره مرکه هم لرو دا خبرونه ما مریم توخی جوړه کړې په پایل کې راپور لرو چې اوریدو ته تاسو را بولم قدر منه دوستانو انسان د سالم روغتیا او صحت لپاره سالم غذا ته ضرورت لري په دې غذا کې باید پروتین شهمیات ویتامینونه او منرالونه شامل وي نن سبا په نړۍ کې د چرګانو غوښه او هګۍ یو ښه غذایی منبع ګڼل کیږي نو د دې اړتیا پوره کولو په منظور د چرګانو فارمونه ورځ تر بلې مخ په ډیری دودی او ځینې کورنۍ هم په خپل کور کې چرګان روزي او د هګیو او غوښې څخه یې ګټه پورته کوي په دې هکله د غزنی ولایت اوسیدونکي ګل مکۍ وایي چې دوی په خپل کور کې د پخوا راهیسې چرګان ساتي هم یې هګۍ خرڅوي او هم یې خپله خوري نوموړي زیاتوي چې د چرګانو ساتل یې په اقتصاد کې ډیر بدلون راوستی دی
زه 50 چرګې هم ساتلې لږ دانه له بازار ورته راوړم میده وریځې هم ورته راوړم د ننوایانو وچه مړۍ هم ورته راوړم ژ مې دغه نمو متراړم زه چې په مخ راځي هغه ورته خمه دا چرګې ما ته غیر چې په دکاندارانو یې خرڅوم بیا زه ما ته ګټه کوي دغه داسې یو میلمه میلمه راسي یو غټه چرګ مرته لالومه هغه چرګ لالومه سي هغه نه چې لږ زړه سوي هغه چرګ لالومه کله کله زه خپلو خوانانو ته منګۍ هګۍ ورلیږم دغه داسې هغه اوس پور کې چې پاتې ما چرګ ورته رالیږي هغه هم داسې خوشحاله یي د کور یوه څنډه د سرای وخواته په سرای کې یوه څنډه د وری مې ساتلي دي دغه د سرای خواته نه راځي جالۍ مې ورته لګولې ده
چرګان محیطي شرایطو سره ډیر حساس دي که چیرې چرګانو ته محیطي شرایط مساعد نه وي نو په مستقیم ډول د چرګانو په هګیو او غوښې بد تاثیر کوي او په کورونو کې چې چرګان ساتل کیږي نو باید ورته مناسبه مرغانچه جوړه شي چې په ژمي کې ګرمه او په اوړي کې سړه وي خوشته داسې کسان چې په کور کې چرګان نه ساتي دا چې ولې د کابل ولایت اوسیدونکی بشیر احمدزی په اړه وایي
نه مونږ چرګان نه ساتو په کور کې ځکه چې دغه د مونږ ویلې ستاسو د وړه ده چرګان نه پکې ساتل کیږي چیر چرګانو ساتي نو بیا تبان هغه کومه سبزي چې تا کرلې یا ګل دې کرلې یا هغه هغه نه کیږي دا هغه پالن نه کیږي کو چرګانو داسې یو ضروري مخکې داسې چې ته ورسېږي نو هغه اصل داست نه راځي نه هغه ګل شین کیږي نه هغه ترکاری نه سبزي یو شی هم نه پاتې کیږي جګینه تنگ دي ځکه چې دغه چرګانو لپاره په ځان ته ځای جوړي او ویلېګانې تنگ دي نو په دې خاطر باندې مونږ چرګان نه ساتو بل داسې داسې دغه چرګان بعض خلکو چې ځي بعض پسې نه ځي مونږ پسې تب خپله چرګان نه ځي بل دا چې چرګان مرضونه هم لري مرضونه یې دا دي ما څو کاله مخکې به تاسو هم خبرې یاستې چې د مرغانو انفلونزا مرض ګډ شوی و ډېر خلک یې ورخطا کړي وو نو مرضونه هم لري ګټې هم لري تاوانونه هم لري تاوانونه دغه مرض ده د بوټو یعنی د سبزي حاصل څخه کور کې ته د سبزي څخه کور کوي بوټي کور کوي هغه نه پرېږدي
نه یوازې چې د چرګانو ساتل په کور کې د کورنۍ لپاره یو ښه مصرفیت دی بلکې د کورنۍ او هیواد لپاره خورا اقتصادي ګټې هم لري چې په دې وروستیو کې د ځینو هیوادونو څخه د چرګانو غوښې او هګۍ نورو ملکونو ته صادرېږي په هکله یې د لغمان ولایت اوسیدونکي نرګس داسې غږېدلې ده
د چرګانو ساتل ډېره فایده لري که څوک یې صحي پاک سوتره وساتي ماشومان د هګۍ نه استفاده کولی شي په دې وخت کې چې هګۍ ډېرې قیمتې دي هګۍ نه استفاده کولی شي د غوښې نه ښه په صحي توګه استفاده کولی شي چې ښه دوا ښه دانه ورکړي پاک سوتره او ښه وساتي ښه مراقبت ترې وکړي دا ډېره ښه خبره ده
نوموړی په خپل ګاونډ کې د یو کورنۍ کیسه کوي چې د چرګانو ساتل یې اقتصاد ډېر ښه کړی نرګس وای
ام دا اوس د منګه همسایګان ام دا چرګان ساتي د وطني چرګان اره دانه او شیان ورته ورکي کور کې چې څخواړه په خی د ورجو دا شیندان ورکي او دا ګینه هغه اخلي نور همسایګان ته نور خلک باندې خرڅي خپل اقتصادي ستونزې هم حلې د ډیر او چغټ شي چې دې څو بچیان شي ډیر خې ساتي پالنه کوي چې دې شي خرڅي مې چرګانم خرڅي هغه هم خرڅي او هم نور گدی چې استفاده تینه وکی دا یو ډیر ښه کار د چرګانو ساتل په دې وخت کې اوس خواږه ته ډیر ضرورت هم ده
کورنۍ یعنی څه
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ
کورنۍ یعنی ژوند
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول
کورنۍ یعنی هیله یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ
د کورنۍ ژوند د بهبود رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلی خبرونه واورئ قدر منه دوستانو دا چې په کور کې چرګان څنګه وساتل شي او په کور کې د چرګانو ساتل څومره ګټور تمامېدای شي دا او دې ته ورته پوښتنې زموږ همکار حسان الله آریان د خوست ولایت د شیخ زاهد پوهنتون د وترنری د برخې له استاد اجمل خوستی څخه کړي چې اورېدو ته ستاسې پام را اړوم
استاد اجمل ډیر مننه که په پیل کې راته وایي چې په کور کې د چرګانو د ساتلو لپاره څنګه یو ځای لازم دی
بسم الله الرحمن الرحیم تاسو بهتره معلومه ده چې مرغان جدا ماحول ته اړتیا لري او د مرغانو فارم مخصوص بوی تولیدوي چې دا باید د هستوګنځي یعنی په هغه وښو تاکونو کې چې انسانان هستوګنه کوي د دې څخه حد اقل 50 متره خو باید لریوالی ولري له یوې خوا د فارم څخه ګاز چې تولیدیږي راوځي هغه د انسانانو لپاره اذیت کوونکی ده همدارنګه د انسانانو موجودیت یا د فارم سره نږدېوالی خپله د فارم په فارم کې شته مرغانو لپاره هم اذیت کولی شي او همدارنګه د کچیرته د فارم یعنی د مرغانو د چرګانو خونه د انسانانو د خون سره جوخت وي وصل وي احتمال د حشراتو د تاګ ورتاګ حشراتو دا احتمال هم شته او بل د ځای په انتخاب کې باید موږ کوشش دا وکړو چې جبازار نمناک ساحه انتخاب نکو ځکه چې زیات نام یا جبازار ځای بیا د مرغانو د مختلف امراضو لامل کېدای شي همدارنګه موږ باید په خپل کور کې د مرغانو لپاره یو داسې ځای انتخاب کړو چې د تهویه سیستم په هغه کې مناسب وي یعنی وکولی شو چې هوا په اسانۍ سره هلته تبدیل کړی شو
دا چې په کور کې چرګان ښه وساتل شي څه ډول خواړه مناسب بولی څو چرګانو ته ورکړل شي
کولای شو چې د مختلفو خوراکو څخه ګټه واخلو خو دلته مسله په علمي لحاظ د توازن ده چې زموږ خوراکه په کومه کچه توازن لري کولای شو چې د کور د غذایي موادو د پاتوشینو څخه هم د خپل مرغانو د تغذیې په برخه کې کار واخلو کولای شو چې د مختلفو دانو د مکس کولو سره یعنی غنم جوار او می او داسې نور دانې کولای شو چې موږ د خپل مرغانو لپاره په تغذیه کې ورڅخه کار واخلو همدارنګه موږ کولای شو چې په تجارتي شکل ځینې دانې موجود دي چې موږ د کولای شو چې هغه څه هم د خپل مرغانو په تغذیه کې ورڅخه ګټه واخلو
استاد اجمل څه وخت چرګان باید واکسین شي او په څومره وخت کې او دغه د واکسینو د ورکولو طریقه څنګه ده
کچیر ته موږ خپل کورونو کې لایر مرغان معمولا لایر یا د هګیو د تولید په موخه موږ په کورونو کې چرګان ساتو باید له یو داسې مرجې څخه مو خپل مرغان لاس ته راوړي وي چې هغوی ګامبور او مارکس واکسینونه هلته ورته شوي وي یعنی باید موږ له دې نقطې نظر مطمئن اوسیږو وروسته هره میاشت موږ کولی شو چې خپل مرغان ته د نیوکاسټل ډیزیز واکسین یا نیو مرغمرګي یا ټوغکي واکسینونه ورته تطبیق
ښاغلی اجمل کله چې په کور کې چرګان ساتل کېږي نو له دوی سره د تماس په وخت کې باید کوم نقاط او موضوعات په پام کې ونیول شي
اغه موږ باید په داخل دی یو فارم کې په یو کور کې د بایسکیورټی کلمه ډیره جدي ونیس بایسکیورټی په دې منظور چې زمونږ په ذریعہ خپل زمونږ د کور مرغان الودانه شي او الودانه شي یعنی په نارغه اختنه شي په دې کې زمونږ لباس زمونږ بوټونه زمونږ نور کاریدونکو وسایل چې په فارم کې تر کار اخلو دا ټول شامل دی یعنی همیشه باید موږ د دې تخصصه ځنګړی توجه کړو چې زموږ فارم زموږ په ذریعہ سره ملوث نشي. کله چې یو فارم کې ټول کارونه خلاصیږي هغې نه وروسته باید موږ خپل مخ او لاسونه په پاکو اوبو او صابون باندې پریمینځو.
د وروستۍ پوښتنې په توګه ډېر کله ویل کېږي چې د وطني چرګانو د هګیو خوند او کیفیت د زراعتي چرګانو د هګیو په پرتله څو چنده خوندور او ښه دی. ستاسو په فکر هغه فرق یې په څه کې دی؟ کوم لامل دی چې د وطني چرګانو د هګیو خوند ښه دی؟
نو دلته څو مسایل داخل کېدای شي. لومړی په ارثي لحاظ یعنی جینیتیکی لحاظ هم تغییر کولی شي، او د خوراکي موادو ورکول یعنی د غذایي موادو ورکول هم په دې باندې اغیزه کولی شي. د دې سره په څنګ کې دریمه عمده مسله چې ده هغه فیزیولوژیکي فعالیتونه دي. د کورني مرغان معمولا په لوړه زیات اندازه سره فیزیولوژیک فعالیتونه لري، چې همدا وجه ده چې د دوی دا زیات فیزیولوژیک فعالیت د دوی د هګیو په کیفیت او همدارنګه د دوی د غوښې په کیفیت باندې اغیزه غورځولې ده.
استاد ډیر مننه چې وخت مرا کړ.
مننه ګران اوریدونکو، د دې ونې د کور کلی د خبرونه مطالب هم دومره ول. تر بیا ښه وخت ولرئ.